Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسه شپږ نیوي د عقرب څوارلسمه او د میلادي 2018 د نومبر پنځمه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د جنرال دوستم محکوم شویو ساتونکو ته د سزا په تطبیق کې د کورنیو چارو وزارت د چمتووالي او نورو موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا پوز وای یو سرتیری په افغانستان کې وشل شوې ده. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د یمن پر یو مارکیټ د حمله دفاع وکړه او د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي او عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي له مسؤلو چارواکو سره به جدي قانوني چلند وشي.
دا یوه
موږ باور لرو چې کومې خبرې چې مطرح شوي د کابل پر امنیت به فوق العاده ښه اغېز ولري. د دې ترڅنګ موږ د داسې پروګرامونو او لارو په لټه کې یو چې په کابل ښار کې د جرمونو په کمولو کې مرسته راسره وکولی شي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک پر خلکو ژغ کړی چې پولیسو ته د رشوت له ورکولو ډډه وکړي او که چیرې داسې پیښیږي چې پولیس له چا پیسې اخلي د کورنیو چارو وزارت ته دې خبر ورکړي. د امریکا پوز وای په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا پوز د وژل شوی پوځي هویت نه دی څرګند کړی او د وژل کېدو د پیښې جزئیات هم نه دی ورکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو عسکری په لوګر کې د عملیاتو په مهال ټپي شوی وو او د سختو ټپونو له امله مړ شو. په خبر پاڼه کې د امریکایي ځواکونو د لوی قمندان جنرال جان نیکلسن په قول ویل شوی چې د امریکا پوز د داسې خوشینونکو پیښو سره سره د تروریزم زید په مبارزه کې د افغانانو ملاتړ کوي او ورسره ملګری دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وای د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ثبت کړل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي. د سکی دوه افغان لوبغاړي سید علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به د فبروري په 9 نیټه د اولمپیک په نړیوالو ژمنیو سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یو مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوی و. په سعاده کې ډاکټران او یو عیني شاهد چې رويټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یو هوټل او یو مارکیټ د سعودي عربستان په مشه د ائتلافي قواو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې د حملې له امله هوټل او ورسره نږدې بازار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالاً د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا نن یک شنبه همدار از اعلان وکړ چې یوولس شهزادګان چې څلورې حاضردمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشې لاندې د فساد ضد د نوي جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نمونه څرګند کړی شوي نه دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید. د ټرمپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په ټوکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې ولید چې د 1941 میلادي کال د دسمبر په اومه جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ پنځو هیوادونو ته د ولسمشر ټرمپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لوري وخوځید. او د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وای د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې شاید دواړه مشران دوه په دوه خبرې هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی چې که دواړه مشرانو سره وکتل ډیره ممکنه ده چې د شمالي کوریا پر وضعیت هم خبري وکړي. د پیسکوف په وینا پوتین او ترامپ په ممکنه کتنه کې د سوریې پر حالاتو د خبرو امکان هم تر بحث لاندې دی. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځلي څپه 12.5 نوي او اف ام 3.15 څپه اورئ. ساعت 8:06 دی. د کابل وی ابتدایي محکمې د جنرال دوستم وساتون کې محکوم کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د اړتیا په صورت کې د محکمې د حکم په عملي کولو کې مرسته کوي. په هلمند کې یو 15 کلنه ښځه او یو زلمکی په بیرحمۍ وژل شوی دی.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا راست قتلونه غندلې دي.
د روغتیا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په مهال مري. له کندهار څخه په زرګونو ټنه انار بهر ته صادر شوي.
موږ در دامنن تاریخ بری تقریبا 2000 ټنه هغه انار تللي چې راجستر سیمي غیر راجستر در 2000 ډیر هم تللي.
د لبنان صدر اعظم د خپل امنیت لکبل استعفا کړی ده. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په بجاو دقیقې شوې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ولسمشر د لمړي مرستيال د او ساتونکو په برخه کې د ابتدایي محکمې تر حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت وویل چې د اړتیا په صورت کې به د محکمو د حکم په عملي کولو کې مرسته وکوي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پروند عبدالرشید دوستم پر او ساتونکو په 15 جرمي مواردو کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره د جنسي بچلندۍ تور هم پکې شامل دی د 8 کال زندان حکم وکړ. خو اشچی د محکمې له حکم راضی نه دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی باندې کوي.
د افغانستان کورونی چارو وزارت وایي کورڅخه وغوښتل سي د جمهور رئیس د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په برخه کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن دي د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرستې ته تیار دي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پروند عبدالرشید دوستم پر ووتنو ساتونکو له اشچی سره د جنسي تشدد په ګډون په 15 جرمي مواردو کې د 8 کلونو زندان حکم وکړ. د ابتدایي محکمې حکم د مجرمینو په غیاب کې اعلان شوی دی. دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای سي. د کورنیو چارو وزارت وایي د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستيال د وو ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او کارتیا وه له نړیوالو پولیسو یا انټرپوله به د هغوی د نیولو لپاره مرسته وغواړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش بیگ ازادي راډیو ته وویل
اگر حاضر نشن سبن چې هدایت یې از موسم افغانستان به ما میرسن به خاطر حاضر کردنشان.
کچری حاضر نسی کچری د محاکمو له لوري موږ ته کومه لارښوونه وسی موږ کولای شو چې هڅه وکړو چې هغوی له قانون سره سم ونیسو. مکلف یو او هڅه به کوو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که په افغانستان کې وو په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو. خو کچری دا کسان له افغانستانه د باندې وتلي وي طبعا د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوري به چې له موږ سره همکاري لري دا مسأله تعقیب شي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی چې پرون په کابل کې د جمهور رئیس لومړی مرستيال د وو ساتونکو په غیابی محاکمه کې حاضر و ویلي چې د محکمې له لوري اعلان شوی حکم خوشاله نه دی. احمد اشچی بیګا ازادي راډیو ته وویل
د دې مسلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډېرو خلکو داسې ګمان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسېږي او څوک سزا نسي ورکولی. خو هغه سزا چې د جنایتکارانو ته ټاکل سوې، زه هېڅ ورسره موافق نه یم. ښاغلی اشچی بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې پر دې مسله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر نظر واخلي، خو څوک خبرو ته حاضر نه شو. د ښاغلي دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي و چې د احمد اشچی له لوري لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري او بې بنیاده یې بللي و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د ویبپاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلن شزاو یو ولس کلن ماشوم چا وشل دي. که هم د دې پېښې څکم 40 ورځې وزي، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او شزي د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خاري د سیمې اوسیدونکی ولس کلن ماشوم او د امیر آغا د سیمې 15 کلن شزه چا وژلې دي راپور لري.
که څه هم 15 کلن سپین سرې شزه او ولس کلن ماشوم شاوخوا 40 ورځې وړاندې د یو شمېر مسله کسانو له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل سوي دي چې ولس کلن سردار په ډزو ویشتل سوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوي دي او وروسته په ډزو ویشتل سوې ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه ورکه وه د وسوال مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تللی شي نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه چې قربانه د چمور اطلاع درکړه د دغه خیار سره مخ قربانه مړي پیدا کړي مړي په حالت کې چې پښې پلسي او لاسونه پلسي وشتل سوي.
د ګرمسیر ولسوال ول سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګناه ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی رسنوی ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې ضبط شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلوم بیچاره ښځه و او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه یاشه او عباته چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته ورکوله چې دوی غریبو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شیان څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم د وژل سوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل سوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤل عفیف معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بیل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملون ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش دا راس قتلونه په شدیدو الفاظ باندې غندلې دي او موږ اجازه نه ورکوو چې انسانان به د دینه چې عدالانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهاماتو باندې په قتل ورسیږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالي ولسوالۍ په چنجر سیمه کې په یو عامه میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په علني ډول په دار ځړولی ول.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو. د اړیکو شمیره 0999 چل پینزه درش چل ویخت سفر و سوا اتا سو دویشت و سو پینزه پنزوز.
پیاد لری چه ده اتو بجو ده خبروانی پا دو همینی مایی که دو اونیز پروگرامون لرو تاندی چنگی او حقیقت چره وس چې وبجه او 15 دقیقې دی فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ډیپلوماټ خبرونې په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې وایي سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویروونکی تصویر ورکړی دی. خبرونه لیکي سیګار په یو نوي راپور کې موندلې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نویو سیمو د نیولو له هڅو ملکي مرګ ژوبلې او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو له ډېرېدو سره په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول خرابېږي. د ډیپلوماټ لیکي دا راپور داسې مهال خپور شوی چې پنټاګون او په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شپاړس کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. خبرونه د سیګار د راپور په حواله لیکي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د ډیپلوماټ زیاتوي د هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کېږي. خبرونه لیکي د سیګار راپور خبرداري ورکوي چې وروستیو یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګنې افغان حکومت د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلوماټ خبرونې د سیګار د راپور په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو ډیروالی، نفوذي حملو او هم د هغو افغان پوځي پرسونل تشتیدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللي دي ټوله د افغانستان لا ویروونکی تصویر وړاندې کوي. د ډیپلوماټ لیکي د سیګار مشر جان سوبکو له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا شاوخوا 44 میلیارده ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولی دي خو وایي افغانان پوهېږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پوځ هم پوهیږي چې څه روان دي. خو د جان سوبکوب خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي په دې نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډیفنس نیوز اونیزی بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې افغانستان داسې مهال له نورې نړۍ څخه د امریکا پام ځان ته راړولی دی چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی. دا اونیزه د ټیکنالوژي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې چین او روسیه زیاته هڅه کوي چې په دې میدان کې پرمختګ وکړي امریکا د افغانستان په جګړه کې ځان شکل کړی دی. اونیزه په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستلو ته اشاره کوي او وایي له دغو الوتکو څخه د افغانستان په جګړه کې د کشف، څارنې او عملیاتو په برخه کې کار اخیستل کیږي. اونیزه زیاتوي د جګړو پر مهال تل لومړیتوبونه شاته کیږي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د کندهار سوداګر وای سشکالی تر دې دمه پاکستان او هند ته په زرګونو ټنه انار صادر کړی دي. په عین وخت کې بزګر او باغداران سشکال د انارو په حاصلاتو کې له کموالی شکایت کوي او په عین حال کې وای چې په پاکستان کې د افغانستان پر لاندې میوه ګمرکی محصول زیات شوی دی او له دې کبله ممکن زیان وکړي. په دې موضوع له کندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
که څه هم سږ کال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم او باغ لرونکي اندېښنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ سي، خو د کندهار سوداګر وایي چې تر دې دمه یې پاکستان او هند ته شاوخوا 1000 ټن انار صادر کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه انار د مځکې د لارې پاکستان او دا وای د لیز د لارې هند صادر سوي. شاغلی زهیر د دغه انارو د مجموعي ارزښت په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړه چې 1000 ټن انار نور په غیر رجستر توګه پاکستان ته صادر سوي.
موږ دردان نن تاریخ بری تقریبا 1000 ټن هغه انار کلی چې رجستر سوي، یعنی رجستر دا معنی چې په اوتاک تجارت کې کاغذان خلاص سوي دي او په ګمرک کې غیر رجستر تقریبا در 1000 ډیر هم کې یا جزمش صادرات 5000 ټن ته شاید رسیدلی، ځکه چې دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دي او بلکې اکثره خلک حکومت هم دې ته نه مجبور کوي چې صادرات محصول نه لري.
نصر الله ظهیر که څه هم سږ کال دا وایي دالیز پرانیستل د کندهار د تازه میوې په خاص ډول انګورو او انارو لپاره ګټور او مهم بولي، خو په بل اړخ کې د پاکستان په ګمرکونو کې د افغانستان پر تازه میوې د محصولاتو زیاتول د افغان سوداګرو په زیان بولي.
ولی بدبختانه چې زموږ انارو ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچستولې نو انار اول ګل ډیر نه ونیولی، په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چې رالی ډیر چاود یې وکړ. نو که اوس کې انار دا چاود درولی دي، شاید موږ انار ډیر پاتې دي، که نور انار ثابت راووته شاید دا نورو ممالکو ته هم صادر شي.
په عین باغ کې بزګر او باغ لرونکي سږکال د انارو په حاصلاتو کې کموالی او په پاکستان کې د افغانستان پر لندې میوې د ګمرکي محصول زیاتوالی اندېښمن کړي او ویره لري چې له مالي تاوان سره به مخامخ سي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم او د ترلاسه کېدونکو انارو ډېره برخه چاودېدلي. حکمت او اختر محمد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل په کور دننه د سړو خونو او مارکیټ نشتون هم د دې لامل سوی چې له انارو څخه ډېره کمه ګټه ترلاسه کړي.
په ګرده دغه چاودلي چې بازار نه لري، بیا مارکیټونه چې مونږ مارکیټونه چې دا ور جوړول په نیمه پیسو را ساخلي. دا باغ په 2.5 لک اخیستی دي، دغه خاوند یې د دې ته ولاړ دي، په 2.5 لک مو رانیولې دي، په 2.5 لک کې اوس موږ هغه پیسې درې منه جوړوي.
چې ولې موږ مارکیټونه نه لرو؟ موږ باید داسې مارکیټونه ولرو په نورو دولتو کې مارکیټونه شته. دغه انار چې اوس کښې دي په پسرلي، دا انار چې اوس یو سه سبا راواخېد تې نشه خوړلی، زه نشم خوړلی. یعنې موږ څه په باره غورځو؟ نو چې مارکیټ نه یې، دا من په څو خرڅې دی؟ په 200 اوس په څو خرڅېږي؟ په 15 په شل. څومره فرق یې وکړي؟
باغ لرونکي وایي سږ کال اوبه کمې وې او د ماشین د تیلو مصرف د دوی د وس خبره نه ده. دوی زیاتوي که حکومت د دهلې د بند اوبه د مني په موسم کې یو میاشت نورې هم ورکړې وای نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودای.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان رسنیو ته وویل چې د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د وبخشي د افغانستان د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبري د شنبې پروس د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې منځغونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
البته کې مسالې مرګ میر خانم ها و اطفال،
البته د ښځو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا FMIC لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي راډیو ته وویل
چې په خاني FMIC
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون یې باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړول او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری پرون شنبه استعفا وکړه. حریری بیګله سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت ته د اندېښنې له امله له دندې استعفا کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری د خپل استعفا خبر له سعودي عربستانه په ټلویزیونی وینا کې اعلان کړ. هغه وویل چې په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې و او پلار یې ترور شو.
اننا نعيش اجواء شبيهه
دوی مشهور شرایط ته پورته حالت کې ژوند کوي چې مخکنی صدر اعظم رفیق حریری ژوند کول او قتل یې پیښ شو. د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری په 2015 میلادي کال کې ووژل شو. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون په حواله پټو سرچینو ویلي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې پر صدر اعظم سعد الحریری د حملې ناکامه هڅه شوې وه. سعد الحریری د لبنان له سنی مسلمانانو او د سعودي عربستان د واکمنۍ له نږدې شریکانو دی. هغه په لبنان کې د شیعه وسلوالو پر ډله حزب الله او ایران تور پورې کړ چې په عربي نړۍ کې ناکراری جوړه کړې ده. سعد الحریری د سعودي عربستان له ټلویزیون العربیه په وینا کې وویل
وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف
زه پر خپل ژوند د حملې په پټي د سپې پوهېدلی یم او د هغو کلکو اصولو پر بنا چې ما له خپله پلار شهید رفیق حریری سره کړی او له دې امله چې نه غواړم د لبنان خلک مایوسه کړم یا داسې کار چې له هغو اصولو سره مخالفت لري ومنم، د صدر اعظم له دندې استعفا کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعد الحریری استعفا په لبنان او ټوله سیمه کې د ناکراریو جوړولو لپاره د سعودي عربستان، امریکا او اسرائیل ګډه دسیسه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سعد الحریری استعفا د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی چې باید د ایران د رژیم د مغرضانه فعالیتونو پر ضد اقدام وکړي. سعد الحریری په 2014 میلادي کال کې د لبنان صدر اعظم شو او له هغه راهیسې د حزب الله د استازو په ګډون د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله.
دا هم د ری خبری مجلی د زینو مهم خبرونو سرچکی او تلبیه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست کابل شهر د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ او عملی کړي. د امریکا پوځوي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان د المپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وایي د هغو دو ورزشکارانو نمونه د المپیک ژمنیو سیالیو ته سپارلې دي چې د سکی په مسابقو کې به ګډون وکړي. د سعودي عربستان په مشهي ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. زموږ شخلاصه جی راډیو اوري.
رنگ‌های زندگی. مثل محمد رحیم مجزاده هم میشونه یکی از مسئولین انستیتو فرسکو. نظر به علاقه که داشتیم از قبلا
زموش معذرت و من ده میکروفون ستاسو خبرونه و بخشی ده جوان رنگونو خبرونه به توشی بو که چم توشی دقا ایوا چه پا دری جبره ده با پا دری خبرونه که واوری و زما تخنیکی همکار حدسه که وی چه پختو برخه تاسو ده عمومی او خبره ایکلی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه په دوهم نیمای کې 2.19 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او مخکشي او حقیقت سره تخنیکی همکار وای چې د ژوند رنگونه چمتو دي.
د ژوند رنگونه
سمون فرهاد
که د کاروبار په اړه درته وایي څه کار کوي؟
زه د قالین کاروبار کوم. د لاس د افغاني قالین
د قالین کوم ځای لاره وړي؟ ټولې وطني قالین دي.
ټول افغاني قالین دي. مزار شریف، انخوی، اخیرا، تخچه، سرپل، میمنه.
بیا د قالین چې وبدل شي کنه دا خو بیا وینځل او قیچکاری د شانت ضرورت لري. دا بیا خپل دلته په خو موږ نه وطن کې کابل چیرې وړي؟
نه مخکې پاکستان کې کول شو او ټول دلته صفایي کول شي، قیچي کول شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
دا وطني قالین چې دي کنه دا خو ډیر نوم لري ته د دنیا په سطح خلک ډیر خوخی څنګه د خرڅلاو مو خلک اخلي ته ځنی بهرانيان هم راځي دا ډیر خوخی څنګه تاسو
خلک دا انګريزانو دل خوخی او افغانانو هم که پیسې لري هغه قالین لازم ولا اخلي.
یو تخته افغانی خالی نیست سرای خلی تور پی بایی
آقا یو دانش پک متره که گزاره والوی تقریبا آقا وی پینجا ویجدار شل زر افغانی دست ده
او داغ خالی چی دی کنه دا پاره وزن تا خپل نمونم لری چور دوله دی
دیزین خوجرشنایی ده فیلپای ده دیزینون مختلف ده هر کم دیزین ده هر ولایت چی قلین جوروی آقا خپل یو زن دیزین ورکوی مزار شریف خاص یو دیزین لری اخشا خاص یو دیزین لری انخوی خاص رنگ پخولو کارکولو طول زن زن لری
تاسیز مشخل آزادی رادیو ورید آزادی رادیو خبرونی ده ماشان تر و بجو دوام که وسم بل خبری مجله سلطان محمد سرور بلندی کبید